دوشنبه د سپتمبر لسمه د سنبلې نولسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې او د ماښام تر اوسه دوام کوي. د خبرونې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسد آباد ښارونو کې د اف ام په 3.15 څپه زموږ خبرونې اوریدلی شئ. روانه خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي چارو کې حمید رکین راسره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له نویو هڅو تاسو خبر کړو، خو مخکې تر دې چې د دې نیم ساعت خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه لرو. لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناټو څلور پوځیان ووژل شول. امنیتي چارواکو په امریکا کې بارک اوباما ته پر امریکا د احتمالي تروریستي بریدونو په اړه توضیحات ورکړل، او په قاهره کې مظاهره کوونکو د اسرائیل پر سفارت برید وکړ. بشپړ خبرونه. د ناټو څلور پوځیان د افغانستان په ختیځ او جنوب کې وژل شوي دي. ناټو په یوې اعلامیې کې وویل درې پوځیان پرون د افغانستان په ختیځ کې د یاغیانو د یوه برید پر مهال ووژل شول، او یو سرتیری هم د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې په میچاودنې وواشه. ناټو په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. د دغو څلورو پوځیانو له وژلو سره په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د وژلو شمیر په روانه میاشت کې یولسو ته ورسید، او روان میلادي کال د دوی د ټولو وژل شویو عسکرو شمیر 304 شو. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو برید کړی دی. د هرات د والی ویان محی الدین نوري ازادي راډیو ته وویل چې جګړه وړ مشپه ونښته او په ترڅ کې مخالفان وځپل شول. د هرات د والی ویان زیاتوي چې په دې جګړې کې د طالبانو شپږ موټر سایکل، یو شمېر وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ترلاسه کړي دي. د طالبانو ویان قاری محمد یوسف بیا وویل چې د او بی په ولسوالۍ کې د دوی ځواکونو د ملي اردو 9 عسکر وژلي دي. سپینه ماڼۍ وایي چې د جګپوریو امنیتي چارواکو ولسمشر اوباما ته پرون د سپتمبر د یولسمې پیښې د لسم تلین په درشل کې د احتمالي تروریستي بریدونو په اړه توضیحات ورکړل. د سپین ماڼۍ ویان جی کارني وویل د تروریزم ضد چارو سلاحکار جان برینن او د ملي امنیت سلاحکار ټام ډونیلون ولسمشر ته د دې ګواښ په اړه معلومات وړاندې کړل. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چارواکي دغه اطلاعات څاري چې القاعده یې تر شا ده او تر اوسه یې تایید نه دی شوی.
We are taking this threat seriously. Federal, state and local authorities.
هیلری کلینټن وایي موږ دې ګواښ ته په جدي سترګه ګورو. مرکزي، ایالتي او سیمه ییز چارواکي په دې برخه کې خپلې ټولې هڅې کوي. البته خبره علني کوو، لکه پرون چې مو د نیویارک په میلیونونو استوګنو ته او د امریکا په میلیونونو خلکو ته خبر ورکړ چې سترګې مو ځیر وي او غوږونه مو څک. امریکایي چارواکو تر اوسه د دې ګواښ جزئیات نه دي تشریح کړي، خو سی ان ان تلویزیون د یوه جګپوړي امریکایي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي دي چې د امریکا استخباراتو د القاعده شبکې چې په پاکستان کې فعاله ده داسې مکالمه کشف کړې ده چې دلالت پر دې کوي چې پر نیویارک یا واشنګټن تروریستي برید وشي. امریکا له خپلو متحدانو اسرائیل او ترکیې څخه غوښتنه وکړه چې خپل منځي خوابدي لرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل دواړه خواوې باید له زغمه کار واخلي او داسې څه ونه کړي چې د مخالفت ته لمن ورسره ووهل شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولاند وویل دا پیغام د اسرائیل او ترکیې چارواکو ته استول شوی دی. د ترکیه او اسرائیل ترمنځ اړیکې وروسته تر دې خړپړ شوې چې تیر کال غزې ته د ترکیې د مرستې پر یوې بیړۍ اسرائیلي ځواکونو برید وکړ او 9 ترکان پکې ووژل شول. پرون ترکیه وویل دا ځل کې غزې ته مرسته رسوله نو ورسره به جنګي کښتۍ واستوي. د مصر په مرکز قاهره کې یو ډله خلکو د اسرائیل پر سفارت برید وکړ او داسې ښکاري چې د اسرائیل شتمنیو ته زیان اړولی دی. وروسته ترجیح مظاهره کوونکو پرون د سفارت د ودانۍ دیوال یو څه تخریب کړ. د سفارت ودانۍ ته ورننوتل له هغه ځایه له کړکیو په سلګونو اسناد بهر واچول. برید کوونکو تر دې مخکې د سفارت پر سر د اسرائیل را ځوړند بیرغ وسوځاوه او د پولیسو موټرو ته یې اور ورته کړ. رپورټونه څرګندوي کله چې دغو کسانو د سفارت دیوال ورانوه پولیسو د هغوی مخه نه نیوله. رپورټونه د قاهرې د هوایي ډګر د چارواکو په وینا وایي چې د اسرائیل سفیر، کورنۍ یا د سفارت نور کارکوونکي هوایي ډګر ته رسېدلي دي څو په پوځي الوتکې کې له مصره ووځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې له مصره غوښتي دي چې د واشنګټن د ملاتړ هیواد اسرائیل سفارت دې وساتي. په بیان کې ویل شوي دي چې دا د مصر نړیوال مسؤلیت دی چې د سفارت امنیت وساتي. د اسرائیل او مصر ترمنځ اړیکې وروسته تر دې خړپړ شوي دي چې تېره میاشت د مصر 15 امنیتي ساتونکي د اسرائیلي ځواکونو په برید کې ووژل شول. دا کسان هغه مهال ووژل شول چې اسرائیلي پوځیانو د اترو اسرائیلیانو د وژلو په ځواب کې فلسطیني وسلوال څارل. د لیبیا د انتقالي حکومت وسلوال د پخواني مشر معمر القذافي د پلویانو یوه وروستي تر لاس لاندې شارته ورننوتل. د لیبیا د ملي انتقالي شورا یو مسؤول عبدالله کانشل وویل د قذافي ځواکونه د بني ولید ښار په شمال او ختیځ کې دي. دا ښار له مرکز ترابلس څخه نږدې 150 کیلومتره لرې دی. بني ولید، صفحه او سرت ښارونه لا هم د قذافي له پلویانو سره دي. د بني ولید او سرت ښارونو ته تیره شنبه ملي انتقالي شورا وروستی مهلت ورکړی و چې په خپله تسلیم شي خدا کار ونه شو. ټاکل شوی ده چې د عربي ټولنې مشر نن دمشق ته ولاړ شي څو پر ولسمشر بشار الاسد فشار راولي چې د مظاهره کوونکو له ځپلو لاس واخلي. د عربي ټولنې د مشر نبیل العربي د دمشق لیدنه د چهارشنبې پر ورځ تنظیم شوې وه، خو دا سفر د بشار الاسد د رژیم له لوري د دریو ورځو په مخه وځنډول شو. عربي ټولنې وار له مخه د سوریې له ولسمشر غوښتي دي چې د مظاهره کوونکو له ځپلو لاس واخلي او په خپل هیواد کې سیاسي او اقتصادي اصلاحات رامنځته کړي. د مارچ له نیمایي را په دې خوا چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد مظاهرې پیل شوي دي، د ملګرو ملتو په وینا لږ تر لږه 2200 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا دی چې د ایرو ارزښت په تیرو شپږو میاشتو کې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې کته شوی دی. له دې سره د پورونو په برخه کې د اروپایي ټولنې وړتیا ته اندېښنې پیدا شوي دي. پرون ناوخته یوه ایرو په یو ډالر او 30 سنټه بدلېده. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د امریکا د اسهامو بازارونه هم کته وو. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتو پر ونډې خبرې کړې دي. بیا به مو د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو له دې اندېښنې خبر کړو چې وایي د افغانستان جګړه به ژر پای ته ونه رسیږي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال څرګندونې خبرو چې پر دولت انتقاد لري.
یک زعامت ملي میتونه که از این مشکلات و از این وضع حساس این کشور نجات بده و به طرف سعادت ببره.
په یوه تحلیلي مطلب کې به واورئ چې تر افغانستان لویدیز پاکستان ته اندېښنه ډېره لري چې هلته تروریستي ستونزې زیاتې دي. نړیوالو چاپي خپرونو ته هم کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خپره کړې دي. یو شمېر نور مطالب هم تر ونیمو بجو د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شئ. د ملګرو ملتو عمومي منشي وایي ملګري ملتونه کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ډېر مهم رول ولوبوي. بان کی مون چې په استرالیا کې د جمعې په ورځ د سپتمبر د 11مې د پیښې د 10مې کلیزې په درشل کې خبرې کولې وویل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره باید دا هیواد یوازې پرې نه ښودل شي. بل لور ته یو بریتانوي جنرال وایي ډېر شمېر وسلوال طالبان سولې ته زړه ښه کوي خو هغوی امنیتي تضمین ته اړتیا لري. فریده هوډ سیفي رپورټ لري.
ملګری ملتونه کولای شي چې د افغانستان د سولې په پروسی کې مرسته وکړي. دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جمعې په ورځ په استرالیا کې وکړه. هغه پر نړیوالې ټولنې ټینګار وکړ چې له افغانستانه د خپل ځواکونو له وتلو وروسته د هیواد یوازې پرې نږدي. بلخوا یو بریتانوي لوړ رتبه جنرال په دې باور دی چې په افغانستان کې د سولې پروسه ډیر زحمت او د اعتماد رامنځته کولو ته اړتیا لري څو په دې توګه په افغانستان کې سوله راشي او خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي. بانکی مونږ د سپتمبر د 11مې د تروریستي برید د 10مې کالیزې په درشل کې خبري کولې. په دې ټینګار وکړ چې کله په 2014 میلادي کال کې بهرني عسكر له افغانستان اوزي دا باید په دې معنی نه وي چې ټوله نړیواله ټولنه له دې هېواده پیس پکوي. حتی که دا ایساف ځواکونه له افغانستان اوزي نو بیا هم دا لازمي ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې ژمنې پر ځای کړي. د بانکی مون په وینا په افغانستان کې سخته ناامني ده، زیاته کړه. بهرنی ځواکونه کولی شي چې د افغانستان ملي اردو او پولیسو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. بانکی مونو ویل ملګری ملتونه کولی شي چې تخنیکی مرستې برابر کړي، او همداشان له طالبانو سره د خبرو په برخه کې چې د لویدیځو چارواکو په وینا په امتحاني توګه روان دي، د ولسمشر کرزي ادارې ته په دې برخه کې سیاسي مشورې ورکړي. بانکی مون زیاته کړه، باید هر کله یو سیاسي ډیالوګ یا دوړخیزه خبري موجود وي. یو بریتانوي جنرال د پنځشنبه په ورځ ویل سولې ته د وسلوالو طالبانو درپللو او دې ته د هغوی د تشویقولو پروسی چې وسلې په ځمکه کې دي ښه پرمختګ کړي. هغه وایي د وسلوالو طالبانو په سلو کې لس له جګړې لاس اخلي. جنرال فیلجانس چې په افغانستان کې عادي ژوند ته د بیرته راګرځېدو په برخه کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو هڅې څاري، وایي دا کسان چې سولې ته زړه ښه کوي اکثریت عادي وسلوال دي، او په شمال او لویدیځ کې له نسبتا آرامو ولایتونو څخه دوه په درېیمه برخه وسلوال جوړوي. د افغانستان د جنوب او ختیځ څخه ډېر لږ وسلوال له جګړو لاس اخلي، خو د جنرال جانس په وینا په دې برخه کې د افغانانو په مشرۍ هڅې مخ په چټک کېدو دي. د زیاتوي سولې ته د دې وسلوالو رابلل د ډېر کار او د اعتماد د رامنځته کولو غوښتنه کوي. جانس دا تایید کړه چې له طالبانو سره خبرې او هغوی دې ته هڅول چې وسلې په ځمکه کې دي یوه له ستونزو ډکه پروسه ده، او یو شمېر هغه کسان چې له دوی مخ ګرځوي له امنیتي اطمینان سره بیا هم وژل کیږي. افغان مقامات چې د ناټو د ځواکونو لخوا ملاتړ کیږي وایي دوی به د هغو کسانو د خوندي ساتلو لپاره هڅې وکړي چې له طالبانو بیلیږي او له جګړې لاس اخلي. خو جنرال جانس ویل نشي کېدی چې په دې اړه یو کره یا کلک ضمانت وشي، خو بیا هم لویدیز قدرتونه دې ته هیله مندي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو پرمختګ وویني، سره له دې چې په جرمني او قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د پټو خبرو اترو یادونه کیږي، خو له ډېره وخته په دې برخه کې جدي خبرې نه دي پیل شوې.
په راپورټ کې مو د ملګرو ملتونو د سرمنشي بانکي مون په وینا واوریدل چې ملګرو ملتونه به په افغانستان کې د سولې په بهیر کې ډېره مرسته وکړي. په راپورټ کې مو همداراز د بریتانوي جنرال په وینا واوریدل چې ډېر شمېر وسلوال طالبان سولې ته زړه ښه کوي، خو هغوی امنیتي تضمین ته اړتیا لري. د افغانستان په ختیځ کې بیا امریکایي ځواکونه د افغانستان سولې ته ډېر هیله من نه دي. د افغانستان په ختیځ کې امریکایي پوځیان په دې باور دي چې د افغانستان جګړه به لس کاله نور هم پایته ونه رسیږي. دوی په دې ارتباط وایي چې تر دې وروسته چې واشنگتن خپل پوځیان له افغانستانه باسي بیا به هم په یو ډول دا جګړه دوام کوي. وروسته تر دې چې په امریکا کې د امریکایانو په منځ کې د افغانستان د جګړې ملاتړ لرسو، د امریکا ولسمشر له افغانستانه د خپلو شاوخوا یو لک پوځیانو د وتلو د تدریجي وتلو پلان اعلان کړ، او ټاکل شوې ده چې د 2014 میلادي کال تر پایه د افغانستان ټولې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. خو د 2014 میلادي کال د سپتمبر ته 14 پیښه راورسته چې بیا امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل، لس کاله پوره شول او لا هم جګړه پایته نه رسیدلې. رویټرز اژانس لیکي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د یاغیانو په ځپلو کې پاتې راغلي دي. رویټرز اژانس په کونړ کې د امریکایي ځواکونو د قومندان دان میزاک په وینا وویل چې د جګړې پایلې رښکاري. امریکایي قومندان زیاته کړه چې فکر کوم چې دا جګړه به یو ډول لاس کال نور هم دوام وکړي.
ستاسو لا پیغامونه نه
زانه ماته ازادي رادیو څخه ډیر زیاته مننه کوم. ازادي رادیو ایو ډیر شاو بین سال رادیو د چې د ایس تاریخ محتاج نه ده. موږ په نن د ازادي رادیو لاري د افغان حکومت او چارواکو څخه تا غوښتنه کوو چې کم یاغي ورڅ کې اوس فلال د دې تر لاس لاندې دي، هغه چې په هر قیمت وي باید لمنځه یوسي او هیڅ کلیل نه شي. دا ځکه چې دا د اسلام او شریعت وطن خلک دي. دا که وحشي ځناور څه در څو ژوند دي، نو دا وحشي عملې به کوي چې د دې د وحشي عملو قربانیان زموږ د ګران هیواد رهبران او زموږ ګران ورونه ملیور به پولیس او زموږ بې ګناه او معصوم افغانان دي. نو باید افغانان دغه پلت خوب کې پاتې نه شي، نور لاسونه سره یو کې د دې ګندو مخنیوي وکړي او د وطن ځینې پاکي. افغانان به در څو وژل کیږي باید راویش شي. نو خپل دښمنو پیژني. مننه کوم د ازادي راډیو څخه.
سید الله فعل کونه لای دنګم ته د کتیری د کلی څخه خبر کومه. زمونږ پیغام دا ده تاسو ته چې مونږ په ولایت کې کوم نفر په سرګاری او دپیلې په ملي اردو کې پولیس کې یا سرحد نه کی هغه په لار ته راځي چې تریمان در پاځه به یې وای نه یعنی چې غونه به شیخلی. مونږ غواړو چې دې په روانه باندې اقدام وشي. ډیر مننه.
و په 45 دقیقې شوې دروانه خبري مجلې خبرونه په لنډو تاسو ته وړاندې کوو. پرون د ناټو څلور پوجان د افغانستان په ختیځ او جنوب کې وشل شوې دي. د هرات په بیا ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو برید کړی دی، خو د هرات د والي ویاند وایي چې دا برید په شاتم بول شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې د جګپوړو امنیتي چارواکو د امریکا ولسمشر ته پرون د سپتمبر د 11مې پیښې د لسم کلین په درشل کې د احتمالي تروریستي بریدونو په اړه توضیحات ورکړل. امریکا له خپلو متحدانو اسرائیل او ترکیې څخه غوښتنه وکړه چې له زغمه کار واخلي او په خپلو کې اړیکې ښه کړي. د مصر په مرکز قاهره کې یوه ډله خلکو د اسرائیل پر سفارت برید وکړ او داسې ښکاري چې د سفارت شتمنیو ته زیان اړولی. د لیبیا د انتقالي حکومت وسلوال د پخواني مشر معمر القذافي د پلویانو یوه وروستي تر لاس لاندې ښار ته ورننوتل. ټاکل شوې ده چې د عربي ټولنې مشر نن دمشق ته ولاړ شي څو پر ولسمشر بشار الاسد فشار راولي چې د مظاهره کوونکو له ځپلو لاس واخلي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري اوس چاپي خپرونو ته ورسو. په افغانستان کې له طالبانو سره څنګه سوله کېدای شي او دې ته لاره هواریدای شي چې بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي؟ دا دوه موضوعات دوو امریکایي چاپي خپرونو څېړلې دي چې جانا قالي کوزي لوستي کتنه ورته کوي.
امریکا چاپ وال ستریټ ژورنال ورځپاڼه په طالبانو باید کلک فشار واچول شي چې خبرو ته کینی تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلي او د پیل په کرښو کې لیکي تر هغې چې په طالبانو پوځي فشارونه زیات نشي د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي. ورځپاڼې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سفیر راین کراکر خبره راخستې چې وایي مخکې له هغې چې طالبان په واقعي ډول خبرو او پخلاینې ته چمتو شي دا ضروري ده چې هغوی باید پوځي فشارونه حس کړي. وال ستریټ ژورنال لیکي افغانستان ته د امریکا د پوځ د نورو عسکرو د رسیدو پر مهال یعنې له یو کال څخه زیاته موده وشوه چې افغان او امریکایي چارواکو له طالبانو سره د خبرو او مذاکرو دروازې پرانستې دي. یو افغان چارواکي چې له طالبانو سره د سورې په خبرو خبر دی وال ستریټ ژورنال ته ویلي یوه ستونزه دا ده چې افغان او امریکایي چارواکي تر اوسه ډاډمن نه دي چې مقابل لوری پر اختیار هم دا صلاحیت لري چې د طالبانو د مشر ملا عمر په استازیتوب دې خبرې وکړي. ورسپانه وړاندې لیکي جمهور رئیس حامد کرزی له طالبانو سره د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړی او د همدغه مقصد لپاره د سولې عالي شورا هم جوړه کړې تر څو د افغانستان د غلانجې ته د حل یو لار ولټوي. خو دا شورا تر اوسه د افغانستان په دننه او بهر کې کوم ستره لاسته راوړنه نه لري. وال ستریټ ژورنال لیکي طالبانو تر دې وروستیو پورې د سولې خبرې رد کړي او ویلي دي له هر ډول خبرو تر مخه باید ټول بهراني عسکر له افغانستان څخه ووځي. ورسپانه لیکي د طالبانو مشر ملا عمر څو ورځې وړاندې په یو پیغام کې خپل دریز نرم کړ او د لومړي ځل لپاره یې ومنله چې د سولې په اړه ځینې تماسونه نیولي دي. امریکا چاپ ستراتفور کامنټري خبرونه په روسي غږ کې له افغانستان څخه د بهرنۍ وسکرو د وتلو په اړه یو مقاله لیکلي او په یو برخه کې راغلي متحده ایالاتو له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو مهالویش برابر او پیل کړی او داسې نښې نښانې تر سترګو کېږي چې امریکا غواړي په دغه مهالویش کې له سرعت څخه کار واخلي. د خبرونې په باور د امریکا متحده ایالاتو په عین حال کې د طالبانو له مشر ملا عمر او په مجموع کې د طالبانو له غورځنګ سره د یو پراخ سیاسي حل په مقصد هلې ځلې چټکې کړي دي. د دې هلو ځلو په نتیجه کې به په افغانستان کې سوله ټینګه او له دې هیواد څخه د زیات شمېر بهرنیو عسکرو وتلو ته به لار هواره شي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم په کابل کې د احمد شاه مسعود د لسم کلین په غونډه کې پرون دولت کمزوری وباله او د ملي سلامت هیله یې وکړه. دا غونډه چې په کابل کې د امانی لیسې په تالار کې د ګڼ شمېر کورنیو دولتي چارواکو او بهرنیو میلمنو په ګډون جوړه شوې وه، پکې پخوانیو جهادي مشرانو بیا په پوځ کې د مجاهدینو د پراخې برخې غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف دې غونډې ته ورغلې، رپورټ یې راکوي.
د ولسمشر لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم اوسنی وضعیت بحرانی وباله او ویل چې اوسنی نظام ونشو کولای څو موجوده ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. دغه په وینا ضرور ده چې په هیواد کې د صحت سوشي څو موجوده ستونزې ته د پایټکې کې خودل شي. قسیم فهیم همدارز وویل چې اوس مهال دولت د دغه ستونزو د پایته رسولو په موخه هر لوري سره مذاکرې ته چمتو دی.
ما با طرف دولت
زده دولت لخوا د ولسمشر پاس د زیتوب تاسو ته ډاډ درکوم چې مونږ د ستونزو د لمنځه وړلو او هر ډول مذاکرې ته چمتو یو او د افغانستان د خلکو لپاره دا زما پیغام دی چې مونږ یوازې یو لار لرو چې د مذاکرې بحث، زغم او یو بل قبلولو له لارې خپل ځانونه جوړ کړو. او له دې وسنی حالت نه ځان او خپل هیواد وژغورو.
وضعیت فعلی خود کشور ما را نجات بتیم.
استاد سیاف، استاد ربانی او استاد محقق د غونډې نور ګډون کوونکي وو چې دوی هم په هیواد کې وسنی بحران ته اشاره وکړه او له دولت یې غوښتنه وکړه څو مجاهدینو ته هم د ملي اردو په لیکو کې د ګډون حق ورکړي. استاد عبدالرب رسول سیاف او استاد محقق د افغانستان وسنی جنگونو ته په اشاره سره وویل:
او برادرې کې ته بس
وروره، ته چې ځان ته مسلمان وای او له بهرانیانو بد وړې، آیا ته په خپله په بهرنیو پیسو نه جوړ شوی؟ د افغانستان د جهاد په مقابل کې د چا لخوا آماده شوی؟
جنگ پیش از خارجیان بود،
جګړه مخکې له بهرنیانو هم وه، له بهرنیانو وروسته به هم وي، او دا د بهرنیانو په شتون کې هم دوام لري. دا جګړه د بهرنیانو په ضد نه ده، دا جګړه د افغانستان په ضد ده، او دا جګړه د دې مجاهد هیواد د ژوندي پاتې کېدو په وړاندې ده.
دغه خبرې په داسې حال کې روانې دي چې طالبانو ویلي دي که بهرني ځواکونه له افغانستانه ونه وځي نو دوی به هیڅ ډول مذاکرې ونه مني. د احمد شاه مسعود له سمت لین په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د ده د کورنۍ غړي لا هم د ده د قاتلینو د موندلو غوښتنه کوي. د احمد شاه مسعود ورور احمد ضیا مسعود وایي سره له دې چې د احمد شاه مسعود له شهادت لس کاله تیر شول، خو دولت بیا هم ونه شو کولی څو د هغه قاتلین پیدا کړي.
په راپورټ کې مو واورېدل چې د ولسمشر کرزي لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم وایي د افغانستان وضع بحراني ده او ملي زعامت نشته. په افغانستان کې به جګړو ته مخه کړو. د کندز د چهاردرې په ولسوالۍ کې د ایساف ځواکونو پر موټر پرون چاودنه وشوه او طالبانو د یو شمېر جرمني پوځیانو د وژلو ادعا وکړه. د کندز له ښاره نور محمد سهیم راپورټ لري.
د کندز له چاردرو ولسوالۍ څخه پر رسیدلو رپورټونو کې راغلي دي چې د جمعې ورځې په سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د یادې شوې ولسوالۍ د سرک پایین سیمې د نوابات په کلي کې د ایساف ځواکونو د پوځي کاروان یو قطار د ماین هدف ګرځېدلی دی چې د اوښتو توانونو په اړه یې بېلابېلې څرګندونې شوې دي. په کندز کې د ایساف ځواکونو د اطلاعاتو مسؤول ډګروال فیشر پیښه تاییدوي وایي چې له چاودنې وروسته د دوی د ځواکونو او مخالفینو ترمنځ متقابلې ډزې هم وشوې، خو مخالفین په تیښته بریالي شوي دي. د زیاته کړه چې په دې پیښه کې یو آلماني سرتیری ټپي شوی دی او نور څه خساره نه لري. خو برخلاف ذبیح الله مجاهد، څوک چې ځان د طالبانو ویان راپیژني، په یو تلیفوني پیغام کې آزادۍ راډیو ته ویلي دي چې دغه چاودنه د دوی ملګرو ترسره کړي چې پکې یو آلماني ټانک ویجاړ کړی او 15 سپاره عسکر پکې وژل شوي دي، خو دغه ادعا امنیتي سرچینو ونه منله. د یادونې وړ ده چې دا په تیرو دوه ورځو کې دویمه چاودنه ده چې پر ایساف ځواکونو ترسره کیږي. تیره چاودنه پنجشنبه سهار د کندوز د مرکز اړوند د زرخرید په سیمه کې واچې
د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د ایساف ځواکونه یو عسکر ټپي شوی او له حکومت مخالف وسلوالو سره جګړه شوې ده. دا رپورټ د ازادي راډیو خبریال پرون له کندوز سره استولی و. بل لور ته د کونړ امنی قومندان وایي د پنجشنبې په ورځ چې د سرکانو ولسوالۍ اړوند د ګنجګل په سرحدي سیمه کې نړیوالو ځواکونو کوم عملیات پیل کړي وو، د جمعې په سهار پای ته رسېدلي او په ترڅ کې تر لسو زیات وسلوال وژلي او څلور تنه یې ژوندي نیولي. لا سرآباد روحل انوری رپورٹ لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال ایوز محمد نذیری ازادي رادیو ته ویل گنجکل د ډیورن په کرخه پرته سرحدي سیمه ده چې ډیری وختونه ورڅخه د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو وسلوال مخالفین د سرکانو پر ولسوالۍ او هلته د پرتو ګډ ځواکونو پر مرکزونو د میزایلو او هوانونو توغندۍ راتوغوي. هغه ویل تیره ورځ افغان او نړیوالو ځواکونو د وسلوالو پر خلاف په سیمه کې ګډ عملیات پیل کړل چې عملیات د جمعې د ورځې پر سهار پای ته ورسېدل او په ترس کې 12 وسلوال وژل شوي او څلور تنه ژوندي نیول شوي دي. نظیری وایي تر اوسه نه ده معلومه چې نیول شوي او وژل شوي کسان د کوم هیواد او د کومې وسلوالې ډلې سره اړیکې لري، خو د نیول شوو کسان څخه پوښتنې روانې دي. نړیوالو ځواکونو یوازې په سیمه کې د عملیاتو د پیل کولو او پای ته رسېدو خبر تایید کړی دی، خو د لاسته راوړنو او خپلو تلفاتو پر اړه څه نه دي ویلي او همداراز وسلوالو طالبانو او نورو جنګیالیو هم تر دې دمه کومې څرګندونې نه دي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban insurgents are coming forward. And we are not.
Федеральной службе безопасности и особенно властям региона.
Ау Туртулу Махкей. Зан да Афганистан, Сими, ау да Нарейла Халату, Хабаркрей.
د بریتانیا چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د سپتمبر د 12 نیټې د تورستي حملو د لسم تلین په درشل کې په یوه تبصره کې لیکلي، سره له دې چې د اوسامه بن لادن خوبونه له خاورو سره خاورې شوي، خو هغه بیا چې لویدیځ د سپتمبر د 12 نیټې له حملو وروسته پرې کړې ډېره ګرانه تمامه شوې ده. ورځپاڼه وایي چې لویدیځوالو ته اوس تر افغانستان حملو یا ستونزه په پاکستان کې ورلغاړې ده، ځکه چې احصایې ښیي چې تر افغانستان په پاکستان کې زیاتې وینې توی شوي او لا زیات ملکیان وژل شوي دي. عصمت سروان رپورټ لري.
د القاعده شبکې یوازې یو کم شمیر ژوندي تجربه کار غړي پاتې دي او له دې ویره چې ښایي دا شبکه حتی د سپتمبر د 12 نیټې تر حملو هم سختي او له مصیبت ډکې حملې تنظیم کړي تر اوسه پورې ناسمه ثابته شوې ده. خو له دې سره سره د هغو پیښو بیه چې د سپتمبر د 12 له حملو وروسته په افغانستان او پاکستان کې شوي دي د لویدیځ لپاره دومره ګرانه تمامه شوه چې د تروریزم مخترعې هم تصور نشوای کولی. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې په افغانستان کې د امریکا لپاره د سپتمبر د 12 نیټې د حملو تلافي ډیره ګرانه تمامه شوې او نتیجه یې هم څرګنده نه ده. امریکا تر اوسه پورې په افغانستان کې نږدې 1500 میلیارد ډالر لګولي او تر 1500 زیات پوځیان یې وژل شوي دي. په پاکستان کې د سپتمبر د 12 نیټې د حملو اغیزې د لا خونړیو پیښو سبب شوي دي. په دې هیواد کې د افراطیانو حضور، کمزوری حکومت او د اتمي وسلې موجودیت د لویدیځوالو لپاره د پاکستان ستونزې تر افغانستان زیاتې کړې دي. فاینانشل ټایمز په دوام کې لیکي بن لادن د می د میاشتې په دوهمه نیټه په ایبټ آباد کې د امریکا د کومانډو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو، خو د وینو تویولو هغه لړۍ چې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر په 12 نیټه پیل کړې وه لا هم دوام لري. د ملګرو ملتو د هغې احصایې له مخې چې څلور کاله وړاندې یې خپره کړې ده، په افغانستان کې 8800 ملکیان وژل شوي دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ له اټکل سره سم په همدې موده کې په دغه هیواد کې 2000 ملکیان وژل شوي دي. د کارپوهانو په وینا د سپتمبر د 12 نیټې د حملې میراث به څو نورې لسیزې هم دوام ولري. افغانستان چې یو وخت د سړې جګړې د سیالیو میدان و، په 1990 لسیزه کې پرې طالبان واکمن شول، خو د اسامه بن لادن د ساتنې لپاره د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پریکړې د طالبانو د تحریک برخلیک وټاکه. د امریکا د هوایي حملو په نتیجه کې ملا عمر او ملګري پاکستان ته وتښتیدل. حامد کرزی د بن په کانفرنس کې د افغانستان نوی مشر وټاکل شو او ورپسې امریکا افغانستان ته میلیارډونو ډالر او نږدې 1,00,000 عسکر ولېشل. فاینانشل ټایمز لیکي که څه هم طالبان د هغې بیې په خاطر چې دوی د اسامه بن لادن د کوربتوب په خاطر پریکړ پښیمانه ښکاري، خو ډېر شمېر خلک اندېښمن دي چې که بهرني پوځونه له افغانستانه ووزي هسینه چې دا هیواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
ساجد د جلال آباد له ګمرک څخه پر اسولې سمس کې لیکي د جلال آباد د ګمرک په مخ کې دکاندارانو شل متر لارې بندې کړې دي. د جلال آباد شاروال صاحب ته مو عریضه کړې ده، خو ناراضي چې دغه ستونزه حل کړي. د بیا وړاندې لیکي ستاسو څخه یې د کوچل وړ پوری چارواکي پرې خبر. شاکر الله ننګرهار له مومندری څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي حامد کرزی باید د سردار محمد داوود خان په شان سخت دریځ غوره کړي، د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو په مقابل کې باید بې وسه ونه اوسي. غلام حبیب حبیبي د سید آباد له ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکي په وردګو ولایت کې د دې ولایت د ګټې لپاره هیڅ کار نه دی شوی، امنیتي وضعیت ورستر بلې خرابې شي. د بیا وړاندې وړاندیز لري له دولت غواړو چې د وردګو ولایت ته پاملرنه وکړي. زاهد الله عابد د کندوز ولایت له امام صاحب ولسوالۍ څخه پر استولې اس ام اس کې لیکي زما له حکومت دا هیله ده چې باید ځوانانو ته کارونه وګوري او مصروف کړي. دی وایي د ایران تللو ته باید ځوانان مجبور نه شي، ایران یې په ډېرې بېرحمۍ سره ختموي. د ازادي راډیو لومړنی سهارنی خبري مچله همدلته سرته رسیږي. په بلې یوې کې مصطفی صدیقي له تاسو سره دی، بخیر راغلی.
تشکر از شما، خسته نباشین احمد شبر. سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. امروز شنبه است که برابر می شود با 19 ماه سنبله سال 1390 هجری شمسی و 10 ماه سپتامبر سال 2011 میلادی. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما حالا در این مجموعه خبری با تازه ترین های افغانستان و جهان با شما ایم. در اول گزارش های این نیم ساعت می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید می تواند نقش کلیدی را در آوردن صلح به افغانستان بازی کند. گزارش هم داریم در مورد وضعیت امنیتی در ایالات متحده آمریکا پیش از یادبود از 10 سال روز حملات تروریستی بر این کشور. برمی گردم، اما اکنون سرخط تازه ترین خبرها. چهار سرباز ناتو در دو حمله جداگانه در شرق و جنوب افغانستان کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا گفته است که کشورش تهدید تروریسم را جدی می‌گیرد و در مبارزه با آن هرچه در توان دارد انجام خواهد داد. در مصر معترضان خشمگین با حمله بر سفارت اسرائیل در قاهره زیان‌هایی را بر آن وارد کردند. این هم مشروع خبرها. ناتو میگوید 4 عسکر نیروهای آنها در دو حمله جداگانه در شرق و جنوب افغانستان کشته شدند. نیروهای رهبری ناتو در افغانستان در یک اعلامیه گفتند که 3 عسکر آنها در یک حمله شورشیان مسلح در شرق و یک عسکر دیگر در نتیجه انفجار بم کنار سرک در جنوب افغانستان کشته شد. ناتو جزئیات بیشتر در مورد هویت عساکر کشته شده ارائه نکرده و گفت که این 4 عسکر دیروز جمعه کشته شدند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلان کرد که به زودی با برگزاری اجلاس جهانی مبارزه با تروریسم به ایجاد یک اداره جدید غیر رسمی و چند جانبه اقدام میکند. در این اداره بیش از 30 کشور جهان سهم خواهند داشت. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در یک اعلامیه گفته است که اداره جهانی مبارزه با تروریسم به خاطر تنظیم و اداره تهدیدهای ناشی از تروریسم جهت کمک به کشورهایی که در خط اول مبارزه علیه تروریسم قرار دارند و ساحاتی که از تهدید تروریسم متاثر می شوند و میان می آید. در این حال وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون دیروز در نیویورک گفت:
We are taking this threat seriously.
ما این تهدید را جدی می‌گیریم. مقامات محلی، دولتی و فدرال به خاطر مقابله با این تهدید همه اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد و البته که می‌خواهیم این موضوع را مثل دیروز به اطلاع مردم برسانیم. هدف اساسی این است که میلیون‌ها نیویورکی‌ها و دیگر آمریکایی‌ها باید کاملاً محتاط و مواظب باشند. اجلاس جهانی مبارزه با تروریسم در شهر نیویورک در سطح وزرای خارجه کشورها در حاشیه جلسه آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در این ماه برگزار می شود برگزار خواهد شد. جمعیت از مردم در قاهره مرکز مصر بر ساختمانی که سفارت اسرائیل در آن موقعیت دارد یورش بردند و ظاهراً آن را خسارمند ساختند. گفته می شود این معترضان اول دیوارهای امنیتی را با چکش از سر راه برداشتند و سپس وارد ساختمان سفارت شدند و صدها سند را از کلکینها به بیرون از سفارت انداختند. حمله کنندگان همچنان بیرق اسرائیل را که در بالای این ساختمان بود پاره کردند و موترهای پلیس را آتش زدند. بر اساس گزارش ها گفته می شود پلیس در کار حمله کنندگان مداخله نکرده است. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در اعلامیه از مصر خواسته است تا سفارت اسرائیل را بر اساس وظیفه بین المللیش حفظ کند. تنش‌ها میان اسرائیل و مصر پس از آن اوج گرفت که اسرائیل در ماه گذشته 5 پلیس سرحدی مصر را در امتداد سرحد کشت. این عملیات نیروهای اسرائیل به هدف کشتن افراد مسلح که 8 اسرائیلی را کشته بودند صورت گرفته بود و انتظار می رود که رئیس گروه کشورهای اتحادیه عرب امروز از دمشق مرکز سوریه دیدن کند. هدف از این مسافرت نبیل عربی این است تا بر رژیم بشار الاسد فشار بیاورد که از سرکوب خشونتبار معترضان دست بکشد. اصلا این سفر باید روز چهارشنبه انجام می شد اما توسط رژیم اسد برای 3 روز به تاخیر افتاد. کشورهای اتحادیه عرب قبلا از رژیم اسد خواستند تا خشونت ها را توقف بدهد و اصلاحات سیاسی و اقتصادی را آغاز کند. بر اساس گزارش ها دیروز جمعه 5 تن از معترضان در سوریه کشته شدند. سازمان ملل متحد گفته است که نیروهای امنیتی سوریه از آغاز این اعتراضات در اواسط ماه مارچ امسال حداقل 2200 تن را کشتند که بسیاریشان را غیر نظامیان تشکیل می دهد. باز هم خوش آمدین، تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. در ادامه این مجموعه خبری مشنوید که سازمان ملل متحد میگوید میتواند نقش کلیدی را در آوردن صلح به افغانستان بازی کند. در این مورد هم میشنوید که قماندان آمریکایی در شرق افغانستان گفته است جنگ در این کشور شاید برای چندین سال دیگر هم ادامه پیدا کند. نگرانی از موترهای باربری با بارهای خیلی سنگین، مصاحبه داریم با یکی از مسئولین.
یک نفر از قماندانان محلی با یک گروه از مسلح 12 موتر توناژ بلند به زور از ترازو انتقال داده، سر یک ترازو فایرام کرده که ترازوی پل چرخی، مدیر ترازو با قنداق هم یک چند دانه زده.
بیشتر تا لحظات دیگر مرور بر مطبوعات جهان و گزارش در مورد وضعیت امنیتی در آمریکا پیش از یاد بود از 10 سال روز حملات تروریستی بر ایالات متحده آمریکا شامل این مجموعه خبری اند با رادیو آزادی باشد. خب همونطور که پیشتر گفتیم گزارش اول این مجموعه خبری را بیانت شروع بکنیم که منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید این سازمان میتواند در پروسه صلح افغانستان نقش مهم را بازی کند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد که روز جمعه در استرالیا در آستانه 10 سالگرد یاد بود از حملات 11 سپتامبر سخنرانی میکرد گفت با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان این کشور باید به حال خودش رها نشود و کمک جامعه بین المللی برای تربیت نیروهای افغان همچنان ادامه یابد. حالا بین بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنویم.
سازمان ملل متحد میتواند که در پروسه صلح و آشتی افغان ها کمک کند. این موضوع را بان کی مون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه در جریان سخنرانیش در کانبرا از پایتخت استرالیا بیان کرد. بان کی مون به جامعه بین‌المللی تاکید کرد که بعد از خروج نیروها از افغانستان این کشور را باید تنها رها نکنند. منشی عمومی سازمان ملل متحد که در آستانه 10 سالگرد حملات 11 سپتامبر صحبت میکرد اصرار نمود زمانی که نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کردند نباید چنین تصور شود که جامعه بین‌المللی از این کشور پا بیرون میکشد. حتی اگر تمام نیروهای ایسف از افغانستان خارج شوند باز هم جامعه بین‌المللی مسئولیت دارد تا به تعهدات خود در برابر این کشور عمل کند. بان کی مون گفت افغانستان کشور است خیلی نارام و افزود نیروهای خارجی میتواند در تقویت پلیس افغان این کشور را کمک کنند. منشی عمومی ملل متحد گفت این سازمان میتواند که برای نیروهای افغان وسایل تکنیکی فراهم سازد و همچنان در پروسه گفتگو با طالبان اداره رئیس جمهور کرزی را مشوره سیاسی دهد. روند گفتگوها با طالبان در مراحل ابتدایی آن قرار دارد. بان کی مون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد این سخنان را در زمان ایراد نمود که مقامات آمریکایی از حملات تازه تروریستی بر کشورشان هشدار دادند. مقامات از امکان عکس‌العمل شدید شبکه القاعده به خاطر کشته شدن اسامه بن لادن توسط نیروهای آمریکا در 2 می امسال در پاکستان هشدار دادند. بان کی مون که انگام حملات 11 سپتامبر در سال 2001 میلادی در شهر نیویورک بود گفت ترس، وحشت و وضعیت دگرگونی که برای چند ساعت در شهر نیویورک دوام کرد هنوز به یادش است. بان کی مون گفت من خودم در محل واقعه بودم. در این واقعه سازمان ملل متحد با یک ضایعه بزرگ روبرو شد و آن این که 23 کارمند خود را از دست داده و بیشتر از 80 تن دیگر آن جراحت برداشتند. بانکیمون روز جمعه به نیویورک برگشت تا در کنسرتی که به مناسبت سال روز 11 سپتامبر در آن شهر برگزار می‌گردد اشتراک کند. این اولین سفر او به استرالیا پس از تقرر در این مقام می باشد.
تا لحظات دیگر در مورد وضعیت امنیتی در ایالات متحده آمریکا پیش از یاد بود است، دهمین سال روز حملات تروریستی بر ایالات متحده آمریکا خواهید شنید. اما همونطور که بیشتر در گزارش شنیدین، در حالی که بانگیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید این سازمان میتواند در پروسه صلح افغانستان نقش مهم را بازی کند، یک قومندان نیروهای ایالات متحده آمریکا در شرق افغانستان میگوید که شاید جنگ در افغانستان برای چندین سال دیگر ادامه پیدا کند. به این باز هم جزئیات بیشتر در مورد اظهارات این قومندان آمریکایی در شرق افغانستان از مقیم نائب بشنویم.
اساکر آمریکایی که در منطقه کوهستانی شرق افغانستان مستقرند میگویند جنگ در افغانستان برای 10 سال دیگر هم پایان نمییابد. آنها میگویند حتی بعد از اینکه واشنگتن نیروهای خود را از این کشور خارج کند باز هم جنگ ادامه خواهد یافت. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با از دست دادن حمایت آمریکاییان از جنگ افغانستان پلان کاهش تدریجی 100,000 نیروی آمریکا را از افغانستان اعلام کرد و تا پایان سال 2014 میلادی تمام مسئولیت های امنیتی را به قوای افغان واگذار خواهد نمود. اما 10 سال بعد از حملات 11 سپتامبر که منجر به ورود نیروهای آمریکا در افغانستان شد، افغانستان هنوز هم با شورشیان طالب درگیر جنگ است. شورشیانی که به نوشته رویترز قوای بین‌المللی از سرکوب آن عاجز ماندند. تورندان میزاک که قومندان نیروهای آمریکایی که در ولایت نارام کند در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان فعالیت می‌کند، گفت که پایان جنگ در افغانستان بعید به نظر می‌رسد. تورن میزاک گفت فکر میکنم به شکلی از اشکال این جنگ احتمال دارد که برای 10 سال دیگر ادامه یابد. مردم در این کشور برای چندین سال داخل جنگ بودند و شما میدانید که ما در حال ترک کردن این کشور هستیم و اما جنگ هنوز جریان دارد. بنابراین این چیزی است که من در مورد آن احساس میکنم. رویترز می نویسد تورن میزاک 10 سال قبل 18 سال عمر داشت که شامل اردوی ایالات متحده آمریکا شد. میزاک می گوید او اکنون تورن قوای آمریکایی است و آنچه که می آموزد در عمل پیاده می نماید. این قومندان نیروهای آمریکایی در ادامه صحبتش گفت آنچه که شما در میدان جنگ می سنجید فکر نمی کنم که جنگ افغانستان یک جنگ سنتی باشد. اما دقیقاً زمانی که ما اسامه بن لادن را از بین بردیم کار خوبی را انجام دادیم و با این کار شبکه القاعده را تذهیب نمودیم. بنابراین فکر میکنم که ما به جهت درست پا میگذاریم تا جنگ علیه تروریسم را برنده شویم. رویترز می نویسد از کشته شدن اسامه بن لادن در پاکستان در نتیجه حمله نیروهای آمریکایی چند ماه میگذرد، اما خشونت ها تا هنوز در افغانستان به بدترین وجه آن ادامه دارد و شورشیان طالب تلفات سنگینی را به قوای خارجی و افراد ملکی وارد می نمایند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
اراده ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در اصلاف باید بارون دیاد که هم مداریت
ها تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید. رادیو آزادی روی امواج متوسط وزن 96.5 100.5 میشویم. تا لحظات دیگر مرور داریم بر شماره از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان. همونطور که پیشتر گفتیم و میدانین فردا 11 ماه سپتامبر مصادف است با 10 سال روز یاد بوده از حملات تروریستی بر آمریکا، حملاتی که در آن زمان گفته شد بیش از 3,000 نفر را کشت. حالا پیش از یاد بود از این حادثه تدابیر شدید امنیتی در آمریکا اتخاذ شده.
قصر سفید میگوید مقامات ارشد امنیتی ایالات متحده آمریکا در مورد تهدیدهای مشکوک تروریسم در آستانه 10 سالگرد حملات 11 سپتامبر با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آگاهی مختصر دادند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت جان برنان مشاور قصر سفید در امور مبارزه با تروریسم و تام دونیلان مشاور امنیت ملی معلومات تازه را در ارتباط به تهدیدهای موثق اما ناهمگون به رئیس جمهور ارائه کردند. جی کارنی گفت رئیس جمهور امر خود را برای ادارات امنیتی ایالات متحده آمریکا تکرار کرد تا تلاش‌هایشان را جهت تعقیب این تهدیدها دو برابر ساخته و تمام اقدامات احتیاطی لازم را اتخاذ نمایند. در واشنگتن هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت مقامات در حال بررسی اخباری هستند که تا هنوز تهدیدهای تایید نشده علیه ایالات متحده به حساب می‌رود.
We are taking this threat seriously.
ما این تهدیدها را جدی می‌پنداریم. مقامات فدرال، دولتی و محلی گام‌های را جهت اداره و تنظیم آن اتخاذ نمودند و البته که ما این موضوع را به ذهن عامه می‌رسانیم، طوری که دیروز هم چنین کار را کردیم، زیرا میلیون‌ها میلیون باشنده‌های شهر نیویورک و آمریکایی‌ها مراقب این تهدیدها اند. مقامات ایالات متحده آمریکا از جزئیات این تهدیدها چیزی نگفتند، اما شبکه تلویزیونی CNN از یک مقامی که نخواست نامش افشا شود نقل قول کرده که میگوید اداره استخبارات آمریکا از ارتباطات اعضای اپراتیوی شبکه القاعده در پاکستان درک کردند که آنها برای انجام حملات تروریستی در نیویورک و واشنگتن پلان دارند. قصر سفید میگوید در پلان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد بازدیدش از نیویورک، شانکسویلی، پنسیلوانیا و پنتاگون به خاطر یاد بود از آمریکاییانی که در حملات 11 سپتامبر کشته شدند کدام تغییر رونما نشده است. با پیشواز دومین سال روز یعنی روز یکشنبه تدابیر امنیتی در تمام کشور افزایش یافتند. در نیویورک سازمان ملل متحد روز جمعه از دومین سالگرد حملات 11 سپتامبر با شعارها در سالن اسامبلی عمومی یادبود به عمل آورد.
7:46 دقیقه به وقت کابل است و یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. 4 سرباز ناتو در 2 حمله جداگانه در شرق و جنوب افغانستان کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا گفته است که کشورش تهدید تروریسم را جدی میگیرد و در مبارزه با آن هر چه در توان دارد انجام خواهد داد. در مصر معترضان خشمگین با حمله بر سفارت اسرائیل در قاهره زیانهایی را بر آن وارد کردند. انتظار می رود که رئیس گروه کشورهای اتحادیه عرب امروز از دمشق مرکز سوریه دیدن کند. هدف از این مسافرت نبیل عربی این است تا بر رژیم بشار الاسد فشار بیاورد که از سرکوب خشونتبار معترضان دست بکشد. و حالا غفور متین با شماست.
روزنامه وال استریت جورنال چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان طالبان با فشارهای بیشتر ضرورت دارند مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: مذاکرات صلح با طالبان نتیجه ندارد مگر اینکه آنها تحت فشار بیشتر نظامی قرار بگیرند. ریان کراکر سفیر ایالات متحده آمریکا می گوید طالبان قبل از اینکه به صورت واقعی آماده آشتی و مذاکره شوند ضرورت است تا آنها فشارهای نظامی را احساس کنند. به نوشته روزنامه مقامات افغان و آمریکایی برای بیش از یک سال و حتی زمانی که عساکر اضافی آمریکایی به قندهار رسید و یک تعداد از کماندانان طالبان را دستگیر و کشتن تلاش دارند تا دریچه مذاکره را با طالبان باز کنند. اما یک مقام افغان که از تلاش‌های مذاکره با طالبان آگاهی دارد به روزنامه وال استریت جورنال گفته است یک مانع اساسی این است که مقامات افغان و آمریکایی هنوز مطمئن نیستند که آیا طرف صحبت آنها واقعاً صلاحیت آن را دارند که از طرف ملا عمر رهبر طالبان مذاکره کند یا خیر. روزنامه در اخیر این بخش مقاله می نویسد: حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به مذاکرات صلح اولویت قائل است و به این ترتیب یک شورای عالی صلح را ایجاد کرده تا راه حل سیاسی مشکل افغانستان را جستجو کنند. اما تا کنون تماس‌های این شورا در داخل و خارج افغانستان به کدام نتایج مشخص دست نیافته است. طالبان تا همین اواخر به صراحت مذاکره صلح را رد کردند و گفتند قبل از هر گونه مذاکره باید نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند. مگر در ماه گذشته ملا عمر موقف نرمتر نشان داد و برای اولین بار اعتراف نمود که بعضی تماسات در زمینه صورت گرفته است. نشریه استراتفورد چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. ایالات متحده امریکا تقسیم اوقات کاهش نیروهای امریکایی و ناتو را از افغانستان آغاز کرده است، اما نشانه های روشن وجود دارد که نشان می دهد ایالات متحده امریکا در صدد سرعت بخشیدن این تقسیم اوقات است. به نوشته نشریه، ایالات متحده امریکا در عین زمان یک بار دیگر تلاش های جدی را جهت رسیدن به یک رای حل سیاسی وسیع با ملا عمر رهبر طالبان و با جنبش طالبان به صورت عموم شدت بخشیده است. این تلاش ها باعث خواهد شد تا در افغانستان صلح برقرار گردد و زمینه برای خروج قسمت های زیادی از نیروهای خارجی از افغانستان میسر شود.
حالا همونطور که پیشتر در شروع این مجموعه خبری گفتیم، در مورد نگرانی از موتورهای باربری با بارهای خیلی سنگین بشنویم. وزارت فواید عامه افغانستان از آغاز یک برنامه جدید به هدف جلوگیری از تخریب جاده‌ها و سرک‌های این کشور خبر داده است. معین این وزارت در مصاحبه با رادیو آزادی گفته است که ماشین‌های مخصوص را از هند خریداری کردند تا وزن موتورهای بزرگ باربری را تعیین کند. احمد شاه وحید گفته است که سرک‌های افغانستان عمدتاً با وسیله موتورهای باربری تخریب می‌شوند که از کشورهای همسایه با بارهای خیلی سنگین‌تر از حد مجاز آن وارد افغانستان می‌شوند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در مصاحبه با معین وزارت فواید عامه پرسیده است که بارگیری سنگین موتورها چقدر مضر است برای سرک‌ها.
تناژ بلند هم یک نوع جنگ دیگه هست. سرک سرمایه ملی کشور است. در این قسمت وقتی که پرش محاسبه میشه مطابق نرمای بین‌المللی با اونم حد مجازی که مجاز است از او بالاتر باید تناژ بلند نگیرن. ولی بدبختانه از کشورهای همسایه ما وقتی که موتورها داخل افغانستان میشن تناژ فوق العاده بالاتر، یعنی بالاتر از وزن مجازی.
ولی مثلا وزارت فواید عامه افغانستان چرا در خود مرز که تو هم کنترل نمیکنه که تا اینکه میرسه تا مثلا حالا ما در دهنه تونل سالنگ صحبت میکنیم تا این زمان اگه با تناژ بلند خود سرکای افغانستان سی پرسنده باشه دیگه تا این مدت.
این گفت خوبه شما موضوع را مطرح کردین. ما در این قسمت در اونجا کنترل شروع کردیم، ولی مشکلاتی که داریم باز ولی صاحبان این قسمت با ما همکاری نمی کنند. مثلا در ترازوی تورخم مشکلات فوق العاده زیادی داریم که ترازوی سرخکان همیشه و پیشتر یک نفر از قماندانای محلی با یک گروه از مسلح 12 موتور تناژ بلند به زور از ترازو انتقال داده، سر یک ترازو فایرام کرده، در ترازوی پل چرخی مدیر ترازو با قنداقم یک چندان زده پیش پاش فایر کرده که کمک شوک عصبی وارد دیده بودیم.
این زورگویی‌هایی که شما بتونین جلوی آسیب رسیدن به سرکار که تناژ بلند است بگیرین، نیروهای محافظتی در نظر داره وزارت اگر چنین چیزی مطرح است فکر نمی‌کنین با مشکلات بیشتر روبرو خواهد شدن اگر بتونین واقعا جلوگیری کنین از این؟
در این قسمت ما راپور به وزارت محترم امنیت تقدیم کردیم و همچنان با وزارت محترم داخلت در تماس هستیم. در بعض نقاط اگر ما مشکلی برخورد می‌کنیم در این قسمت‌ها با ما عمو پلیس محل و منطقه از اونجا همراه ما کمک می‌کنند.
ما در چند ساحه در ساحه شارای کابل پروان که شمال در واقع اصل میکنه بزرگترین شورای افغانستان شمرده میشه، در چندین نقطهش آسیب بسیار شدید میبینیم. سرکه که در نتیجه تناژ بلند که آسیب دیده و تخریب شدید شده و حتی از بین رفته. در دیگه مناطق افغانستان با این تناژ بلند چه سرکار آسیب رساندن و حال شما جدی هستین به این مسئله که جلوش بگیریم؟
در سراسر افغانستان یگانه موضوعی که واقعا باعث تخریب سرک میشه و تناژ بلند است. فکر بکنیم مثل اینکه در سر یک بمب هلیکوپتر بشانیم. اگر ما قیمت یک متر مربع سرک مقایسه بکنیم با یک متر مربع قالین مور، یک متر مربع سرک بالاتر از یک متر مربع قالین مور برای دولت تمام میشه. ای به این معنا که ما دولت افغانستان با کمک جامعه جهانی که تنها خود ما قادر به ساختمان تمام سرک ها در افغانستان نیستیم، جامعه جهانی در این قسمت با ما کمک کردن و سرمایه گذاری کردن، ولی 5 سال بعد دیگه جامعه جهانی با ما نخواهد بود. ما اگر این سرمایه را حفظ نکنیم پس به خاطر ساختمان از این میلیون ها دلار دیگه ضرورت خواهد بود که ما در اون وقت قادر به این نخواهد بودیم و همه هموطنای ما در این مشکل خواهد دیدن. تناژ بلند مثل تانک چیندار است و مثل که سر قالین مور تانک چیندار بگردن به همین شکل ما را میتن. فعلا نمی کار جریان داره و ما خاطر کنترل از یک ترازو به دیگر ترازو به میشکل روان سیم بتونیم به شکل جدید کنترل بکنیم تا مشکل رفع شه.
مصاحبه بود با احمد شاه وحید معین وزارت فواید عامه افغانستان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی
دورتر از ابتکار تصادم مدنیت ها، حمله 11 سپتامبر 10 سال قبل و بعد از آن در حقیقت نشان داد که تروریستان در کشورهای اسلامی منزوی شدند و نتوانستند حمایت زیادی در میان جامعهشان به دست بیاورند. این نتایج کتاب یک پروفسور آمریکایی در پوانتون کارولینای شمالی می باشد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل دارد که بیشتر در این مورد از غفور متین بشنوید.
از حمله 11 سپتامبر به این طرف، مفکوره تصادم مدنیت‌ها به صورت گسترده در جهان شایع شده و توجه مردم را به خود جلب کرده است. اصطلاحی که توسط ساموئل هانتینگتون، پروفسور علوم سیاسی در پوانتون هاروارد معروف و متداول شده است. به تعبیر او، جنگ القاعده بالای غرب محض یک بخش بزرگتر و اساسی تر جنگ اجتناب ناپذیر میان دو قلمرو فرهنگ مخالف اسلام و مسیحیت است. این اساساً یک داستان یا حکایت از دو طرز دید جهانی آشتی ناپذیر است که با هم تا دم مرگ می جنگند. اما حالا که وقت برای 10 سالگرد حمله تروریستی 11 سپتامبر رسیده، چارلز کورزمان، پروفسور سوسیولوژی در پوهندون معتبر کارولینای شمالی امریکا، نظر معکوس دارد. کورزمان میگوید:
Normally we ask why are there so many terrorists and that's a reasonable question.
طبعا ما میپرسیم چرا اینجا تروریست ها بسیار زیاد است. این یک سوال مناسب است. اما خود تروریست ها میپرسن که چرا تعداد آنها کم است؟ آنها تعجب میکنند که چرا تعداد زیادتر مسلمان ها با آنها یک جا نمیشوند. نتایج کورزمان متکی به مطالعات وسیع از محتوای وبسایت جهادی هاست، جایی که تندروان راجع به حمایت سست از علمای مذهبی شکایت دارند. کورزمان میگوید:
Levels of recruitment are nowhere near what the terrorists would like to see and they're complaining about.
سطح جلب و جذب با آن اندازه نیست که تروریست ها میخواهند داشته باشند و آنها راجع به کمبود جلب و جذب در تمام نشرات، مجلات، اعلامیه ها و به اصطلاح چت ها و صحبت های گروهیشان شکایت دارند. پروفسور کورزمان میگوید: اگر مسلمان ها واقعا تروریست های مشتاق می بودند، ما باید شاهد حملات به مراتب بیشتر بالای اهداف غرب می بودیم. کورزمان در کتاب خود می نویسد: اگر شما واقعا می خواستید تا مردم عادی امریکا را ترور کنید، در آن صورت بهترین طریقه این بود که در موتر خود بنشینید و به سرعت به سوی یک سرک مزدحم برانید. اما کمترین نوع از این حملات واقعا صورت گرفته، در حالی که سایت های جهادی ها پر است از هدایاتی که چگونه میتوان بیشترین تلفات را وارد آورد. کورزمان میگوید: مواد جلب و جذب در تمام سایت های جهادی ها برای میلیون ها مردم و آنهایی که به انترنت ارتباط دارند به صورت زیاد میسر است، در حالی که به گفته او آنهایی که برای انجام چنین کارها آماده بودند نسبتاً بسیار کم است. و مهمترین که اکثر حملات تروریستان در داخل ایالات متحده آمریکا طرح شده است.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدین. 10 سال بعد از حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا، متعاقباً حملات به رهبری آمریکا به افغانستان، چه تغییرات در زندگی مردم عادی افغانستان وارد شده است؟ در همین مورد امروز در برنامه زیر آسمان کبود صحبت خواهیم کرد. 3 تا 5 به وقت کابل.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785 55 96
63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد. منتظر عکس ها و ویدیوهای قشنگتان هستیم و تشکر از اسمس هایی که با ما فرستادین.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
استاد گلمیران از نهرین بغلان در اسمسش نوشته که امضای سند استراتژیک با آمریکا به نفع افغانستان است و کشورهایی که نمیخواهند در افغانستان صلح بیاید با آن مخالفت میکنند. علی امداد از نایه هفتم شهر کابل مینویسد در نزدیک خانه ما برشنا کود قرار دارد که مربوط وزارت آب و برق میشود. در جریان 30 سال گذشته دیوارهای آن تخریب شده، در این اواخر کار بازسازی آن آغاز شده، ولی با تاسف قرارداد والی و هیئت‌های دولت پول را